السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د عبید الله عبید په همکاري وړاندې کیږي او ری چې ولسمشر نن د ملي شورا د 14مې دورې شپږم تقنینی کال افتتاح کړ او د سولې او روانو چارو په اړه یې څرګندونه درلودې. نور مسایل هم درو په بهرنیو خبرونو کې اوري چې پاکستان وایي مخکې تر دې چې د خپل هیواد د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د نړیوال شلوریز جام په سیالیو کې ګډون ته پرېږدي. دا اونۍ به یو پلاوی هند ته ولېږي څو امنیتي وضعیت وڅېړي. د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو احتمالي کاندیدان ډونالډ ټرمپ او هیلری کلینټن د جمهوري غوښتونکو او دیموکراتو ګوندونو د خپلمنځي انتخاباتو په وروستي پړاو کې خپل موقف ساتلی دی. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ کورنیو خبرونو ته چې اجمل تورمان چمتو کړی دی.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت د سولې لپاره قوي اراده لري او له طالبانو او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي ډلې څخه غوښتل چې له دې بهیر سره یو ځای شي. د کابل امنیه قمانداني وایي چې په ترکیه اتباعو د ډزو موضوع د دوی تر څېړنې لاندې ده او د اسیا زړه د پروسې د غړو او ملاتړو هیوادونو ترمنځ د باور جوړونې ومه تخنیکي غونډه په هند کې جوړه شوه. بشپړ خبرونه واورئ. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت د سولې لپاره قوي اراده لري او له طالبانو او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي ډلې څخه وغوښتل چې له دې بهیر سره یو ځای شي. ښاغلي غنی نن د ملي شورا د 14مې دورې د شپږم کال د کار د مراسمو په پلانیز غونډه کې وویل چې طالبان باید یا له افغان حکومت سره د خبرو میز ته کښېني او یا هم د هغو کسانو په ډله کې وي چې له دغه هیواد سره جګړه کوي.
د افغانستان طالبان د جنگ په شپږو عواملو او عناصرو کې یواز یو عنصر تشکیلوي. سوال استاد سایا طالبان و گروپونو خپل لارا د دغه شپږو گروپونو څخه جلا کولای شي او کنه؟
خاغلی غنی وویل که څه هم د سولې هیله لرو او هڅې ورته کوو خو غافل نه یو او د هغه چا سره مقابلې ته چمتو یو کوم چې پر موږ جګړه تحمیلوي. په کندهار کې د ترور په دوه جلا جلا پیښو کې د یوې ناحیې وکیل او یو پولیس وژل شوی دی. لومړۍ پیښه تیره شپه په نهمه ناحیه کې رامنځته شوې او دوه وسلوالو په جومات کې دننه د لمانځه پر مهال د دې ناحیې پر وکیل نعمت الله حمله کړې او هغه یې وژلی دی. نعمت الله د کندهار ښاروالۍ اړوند د نهمې ناحیې وکیل و. د کندهار ښاروالۍ ویان زمرید سرګند رسنیو ته ویلي چې پر نعمت الله حمله کوونکي له سیمې تښتېدلي دي. د غرات نن سهار 10 بجې دوه موټر سایکل سپرو د کندهار ولایت مقام ته مخامخ یو پولیس د تلاشۍ پر مهال په ډزو ویشتلی او وژلی دی. چارواکي وایي چې حمله کوونکي پر موټر سایکل سپاره وو او له سیمې تښتېدلي دي. د کابل امنیه قمانداني وایي چې په ترکیه اتباعو د ډزو موضوع د دوی تر څېړنې لاندې ده. د امنیه قمانداني د جنایي تحقیقاتو مشر فریدون عبیدی ازادۍ راډیو ته وویل چې د څېړنو له بشپړېدو وروسته به له رسنیو سره کره معلومات شریک کړي. تېر ماښام د کابل ښار د شهرینو په سیمه کې یو کس د ترکیه اتباعو په یوه پلورنځي کې ډزې وکړې چې د نتایج راپورونو له مخې دوه کسه پکې وژل شوي دي. ښاغلی عبیدی وایي حمله کوونکي له بېغږه تومانچې څخه ګټه اخیستې خو تر اوسه معلومه نه ده چې وژل شوي کسان ترکیه اتباع دي که افغانان. تر اوسه په کابل کې میشتو ترکیه اتباعو او د ترکیه سفارت هم په دې اړه تبصره نه ده کړې. او د اسیا زړه د پروسې د غړو او ملاتړو هیوادونو ترمنځ د باور جوړونې ومه تخنیکي غونډه په هند کې جوړه شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دغه غونډه کې د اسیا زړه پروسې د هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او پانګونې په امکاناتو او په دې برخه کې د اسانتیاو په رامنځته کولو خبرې وشوې. د دغه وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې غونډه کې د افغانستان لخوا د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي همکاریو رئیس وحیدالله ویسی ګډون کړی و او پریکړه په دې شوې چې هند به د افغانستان د سوداګرۍ په اړه په روان میلادي کال کې یوه غونډه جوړوي. د اسیا زړه هیوادونو وروستۍ غونډه په اسلام آباد جوړ شوی و او ټاکل شوی چې د دغه پروسې د وزیرانو راتلونکي غونډه د 2014 کال په پای کې په هند کې جوړ شي. دا تر دې مهاله د افغانستان کورنۍ خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له صالح محمد صالح څخه واوري.
پاکستان وایي مخکې تر دې چې د خپل هیواد د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د نړیوال شل اوره جام په سیالیو کې ګډون ته پرېږدي، دا اونۍ به یو هیئت هند ته ولېږي چې امنیتي وضعیت وڅېړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان پرون ویل د درې کسیز پلاوی به سبا هند ته ولاړ سي، څو هلته هوټلونه د لوبغاړو د تګ راتګ لارې او د کرکټ میدان وګوري. چودري نثار علي خان ویل که د هیات راپور مثبت و د پاکستان د کرکټ ټیم به پرېښوول سي چې هند ته ولاړ سي. پاکستان دا فیصله وروسته له دې وکړه چې د هند د هیماچل پردیش ایالت اعلی وزیر وویل دوی د مارچ پر 19 د پاکستان د کرکټ لوبډلې ته امنیت نسي برابرولی او د پاکستان د ټیم مسابقه دې په بل ایالت کې وسي. هند کرکټ ټیم په وروستیو آسیایي سیالیو کې د پاکستان ټیم په 5 وکټو مات کړ. د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو احتمالي کاندید ډونالد ټرمپ او هیلری کلینټن د جمهوریت غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو د خپل منځي انتخاباتو په وروستي پړاو کې خپل موقف ساتلی دی. ملیاردر ټرمپ پرون د لویزیانا او کنټاکي ایالتونو په مقدماتي ټاکنو کې بریالی اعلان شوی، خو ټیټ کروز په مین او کانساس ایالتونو کې د بریا ادعا کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن په لویزیانا ایالت کې د ډیموکراتانو ګوند په خپل منځي انتخاباتو کې بریالی شوی، خو برنی سندرز بیا په کانساس او نیبراسکا کې بریاوې ترلاسه کړې دي. په پام کې ده د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات د 2018 میلادي کال په نومبر میاشت کې وسی. په سلواکیا کې د تیرو انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې کینی اړخي صدر اعظم رابرت فیتسو پرونی عمومي انتخاباتو ګټل، خو لا هم بریالی سوی نه دی چې اکثریت وګټي. تر نیمایي د زیاتو شمیرل سویو رایو له مخې د فیتسو سمیر سوسیال ډیموکراسي ګوند شاوخوا 9.5% رای ګټلې دي. د دې غښتلي ګوند مشر فیتسو تمه لري چې د نوي حکومت د تشکیل غوښتنه به ورڅخه وسي. ده وویل د عمومي انتخاباتو نتایج چې اتو ګوندونو پکښې برخه اخیستې وه ډېر پیچلي دي او د یوې کابینې تشکیل به لږ وخت ونیسي. د یوې هر ګوند چې ګټونکی سي، موږ دا مسؤلیت لرو چې هڅه وکړو یو با مفهومه او ثابت حکومت تشکیل کړو. زه تاسو ته په څرګنده وایم چې دا به اسانه کار نه وي. فیسو د اروپایي ټولنې د هغه پیشنهاد سخت مخالفت کړی چې له مخې سلواکیا باید له یونان او ایټالیا څخه یو شمېر پناه غوښتونکي ومني. دغه پلان له مخې سلواکیا باید شاوخوا 2600 پناه غوښتونکو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړي. د پولینډ، چک او هنګري رهبرانو هم د فیتسو د افراطي نظریاتو ملاتړ کړی دی. او د روسیې د شمالي شهر اورکوتا چارواکي وایي دوی په پریکړه کړې چې د ډبرو سکرو یو کان ته اوبه ورخوشې کړي. دا پریکړه وروسته له هغې کې چې تېره میاشت په دې کان کې 14 کان کیندونکي او 6 ژغورندویانو وژل. د روسیې د حکومت یو کمیسیون نن وویل چې د اوبو په مرسته په سی ورنایا کان کې د اور د وژلو کار به ژر تر ژره پیل سي او له شپېتو تر اتیا ورځو پورې وخت به ونیسي. لس ورځې مخکې په کان کې د میتان ګازو د چاودنې له کبله 4 کان کیندونکي ووژل سول. تر هغې چاودنې وروسته 6 نور کان کیندونکي لا درک سول. د دوی د موندنې لپاره د پلټنې عملیات پیل سول، خو تېر یکشنبه په کان کې 2 چاودنه وسوه او 6 ژغورونکي ووژل. چارواکو تر هغې پیښې وروسته د ژغورنې عملیات ودرول او اعلان وکړ چې لا درک کان کیندونکي مړه شوي دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دغه خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم وګورئ او هم یې واورئ. پاتې د ازادي راډیو .com وړاندې په خبرونه کې په دغو مسایلو په تفصیل اوریدلی شئ. افغان ولسمشر اشرف غني وایي هغه ډله چې سوله نه غواړي مقابلې ته یې بشپړ چمتووالی لري.
سولې امید لرو او هڅه ورته کوو، خو غافل نه یو او له هغه چا سره مقابلې ته پوره چمتو یو چې جنګ را باندې تحمیلوي.
ښاغلي غني دغه څرګندونې نن د ملي شورا د 16 تقنیني دورې د 6 کال د پرانیستنې پر مهال وکړې. هڅه کوو چې د ښاغلي غني د دغو خبرو په اړه درته د طالبانو له پخواني چارواکي سره هم خبرې وکړو. د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه کوو، دا هم اوري چې د کندوز سوداګر وایي حکومت باید ژر تر ژره د تاجکستان قونسلګرۍ بیا پرانستلو ته زمینه برابره کړي. د خبرونې دویمه نیمایي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې او په دې پروګرام کې د معدې د زخم او د هاضمې سیستم په اړه خبرې کیږي. هیله ده تر پای راسره پاتې شئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت د سولې جدي اراده لري، خو هغه ډلې چې جګړه کوي حکومت مقابلې ته پوره چمتووالی لري. ولسمشر غنی د یکشنبې په ورځ د ملي شورا د شپږم کال په پرانیست غونډه کې وویل له طالبانو او حزب اسلامي سره د سولې هڅې کیږي، خو د بهرنیو جګړه مارو ډلو پر ضد به جګړه دوام وکړي. که څه هم ولسمشر غنی د طالبانو له لوري د سولې په خبرو کې د نه ګډون په اړه څه ونه ویل، خو وایي افغان حکومت د ښې راتلونکي لپاره هیلې لري او په دې برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
په اسلام آباد کې د سولې د احتمالي خبرو پیل ګڼې هیلې راوټوکولې، خو په دغه خبرو کې د طالبانو نه ګډون ممکن دغه بهیر له ننګونو سره مخ کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د یکشنبې په ورځ د ملي شورا د شپږم تقنیني کال په پرانیست غونډه کې وویل د سولې لپاره پیاوړی اراده لري، خو له جګړه خوښونکو سره جګړې ته هم تیار دی.
زه د ځینې دوستانو د تشویش لرې کولو لپاره په وضاحت سره وایم چې که څه هم د سولې امید لرو او هڅه ورته کوو، خو غافل نه یو او له هغه چا سره مقابلې ته پوره چمتو یو چې جنګ را باندې تحمیلوي او شر جوړوي.
افغان چارواکي وایي تمه ده چې د افغانستان او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې د مارچ د میاشتې له لسمې تر پنځلسمې نیټې په اسلام آباد کې پیل شي، خو طالبانو په دغه خبرو کې د خپلو استازو ګډون رد کړی دی. د طالبانو له لوري رسنیو ته په استول شوي اعلامیې کې طالبانو یو ځل بیا له افغان حکومت سره د سولې لپاره پر خپلو پخوانیو شرطونو تاکید کړی او د سولې بهیر بې ګټې بللی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا بیا د طالبانو له لوري وروستۍ اعلامیه مایوسونکې بولي. د دغې شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچقون د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د سولې په خبرو کې د طالبانو له انکار سره سره به افغان حکومت او د سولې عالي شورا خپلو هڅو ته دوام ورکړي. نوموړی وایي که د سولې هڅې نتیجه ورنه کړي بیا خو د څلور اړخیزې وروستۍ ناستې د شوې پرېکړې له مخې دویم انتخاب چې جګړه ده په مخ کې ده.
دا څلور هیوادونه کوم چې فیصله کړی و په څلورم اجلاس کې په کابل کې، په هغه کې راغلی و چې دا څلور هیوادونه که کوم ځای او کوم ګرو چې دا سولې نه حمایه نه کوي او په سولې په پروسه کې نه راځي، دویم افشان او نظامی افشان دی. دا اسلام آباد هم دا خبرې کړی و.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی وایي روان وضعیت ته په کتو فکر نه کوي چې د سولې خبرې د ژر نتیجه ورکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی القاعده داعش د منځنۍ اسیا سخت دریځ اسلام پاله ډلې له پاکستان سره نه اعلان شوې جګړه طالبان او حزب اسلامي په افغانستان کې د جګړې د شپږو لویو عواملو په توګه یاد کړل، خو وایي یوازې د جګړې له یوه عامل چې طالبان او حزب اسلامي دی سوله کیږي او نورو ډلو سره جګړه پر مخ ځي. خو د ملي شورا یو شمیر غړي او خلک اندېښنه لري چې کله طالبان او حزب اسلامي سره د سولې خبرې بریالۍ هم شي په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدل به په لنډ مهال کې له امکان څخه لري وي.
په راپور کې مې واورېدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت د سولې جدي اراده لري، خو هغه ډلې چې جګړه کوي حکومت مقابلې ته پوره چمتووالی لري. په دې اړه د بحث لپاره همدا شېبه د افغانستان د خلاصون لارې د شورا مشر او د طالبانو یو پخوانی چارواکی سید اکبر هغه سره د ټلیفون په کرخه دی. ښاغلی مولوی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. که په سر کې راته ووایي چې د طالبانو وروستی دریځ او د ولسمشر دا خبرې چې د جګړې له انتخابه به کار واخلي، تاسو څنګه ارزوئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما فکر باندې د طالبانو دریځ چې هغه په دې بنا باندې دی چې په افغانستان کې خارجیان دي او دوی به تر هغو پورې مذاکرات کې برخه وانخلي، او یا په دې نسبت باندې چې په یو داسې میکانیزم باندې چې هغه په اسلامي اساس او بنیاد باندې ولاړ وي موافقه رانیسي، دوی به په دې دغه کې مذاکرات کیسه وانخلي. زما فکر باندې دا ښه دریځ دی، خو دوی وایم چې د ولسمشر سره نرمی په کار وه. دا خبره چې د جګړې سبه یا د زور سبه کار واخلي، دا زور خو په افغانستان کې دا د ازموده څو تقریبا 15 کاله کېږي په افغانستان کې زور دی او بالا زور دی، دا کیسې جریان لري او 15 ملک افغانستان ته راغلي وو، هغه هم ډېر زور و، هغه هم لاړه لس وله. نو زما فکر باندې دا دریځ د ولسمشر خو ما په دې نسبت باندې نه دی خوښ چې هغه د دشوارو الفاظو باندې ما فکر باندې نرمي. افغانستان یو داسې ملک دی چې اسلامي ملک دی، په اسلامي
جناب مولوي صاحب جناب مولوی صاحب ډیرو بخې افغان حکومت لمخکنه دوه انتخاب وړاندې کړی دی او دغه راز د څلور اړخیزو غونډو نور هیوادونو لکه امریکا، چین او اسلام آباد دوی ویلي اول دغه انتخاب پریږدي چې باید وسلوال طالبان دوی وایي چې طالبان د افغانستان دغه راز حزب اسلامي دوی باید اول سوله وکړي او کشیر سوله نکړي دوی به ورڅخه له دوم انتخاب کار واخلي چې هغه جګړه ده. ستاسو په نظر چې اوس طالبان د سولې په خبرو کې له جګړې خبرو څخه په شا شول نو افغان حکومت بلد لار چاره لري د جګړې پرته؟
ما دا باخدا ویل دی په دغه کې په مطبوعاتو کې چې دا څلور اخیزه غونډه چې وڅلور واري وڅبله په دې کې شدا و چې د طالبانو حساب په اول واري وایي ورته کمی کانیزم جوړی دی د مذاکرات لپاره کاته جوړی دی چې د طالبانو برخه وایي و چې له چې طالبان په اول سر کې چې هغه د افغانستان یو غټه حصہ ده په اول سر کې ورسره ملګری نه سوله یا دوی ملګری نه کړل نو د دې سره معلومی دلته ملت افغانستان تم څه اشتباه اور پیدا شول او طالبان تم شک اور پیدا شول چې دا میکانیزم د سولې لپاره جوړیږي یا د پرګرام جوړیږي هغه د دوی به وجود جوړیږي نو دا خامخا یو بل خاطه ده خبره دي نو زما فکر باندې هلته نه واقف پیدا شي او دا خبره ناقص او دا اول سره څو دا وایي چې اول سره دوی په دې موضوع کې ورسره ملګری وایي دا خبره ده چې بل لات خامخا ساده سولې لپاره افغانستان یو اسلامي ملک دی او کچيري د ملت د ارادې سره برابر یو پرګرام جوړ شي یعنی ملت افغانستان خپل خارجيان په افغانستان کې نه غواړي او د سې یو نظام غواړي چې هغه په اسلامي بنیاد او اساس باندې ولاړ نظامي ځکه چې باندې په هغه وخت کې د ملت د ارادې ته کار یو مخالف شو وایي چې ملت واک ورپاله شو وایي چې یو مخالف
بله مولوی صاحب مولیسه استاسو نظر ده چې د طالبانو شرایط چې هغه د بهرنۍ ځواکونو وتل دی باید ومنل شي خو بهرنیان چې په افغانستان کې د هغوی د لپاره پاتې دي چې هغوی وایي چې موږ له تروریزم سره جګړه مخته وړو کچیر فکر نکوي خبر دا و چې طالبانو اول سوله کړې وي او روسي بیا د خپل شرایط وړاندې کړې وي چې بل اخر بهرنیانو ته هم د پلمنه وي پاتې چې موږ د تروریزم د مبارزې لپاره پاتې وو
یو توافق دی وطن د بهرنیانو زما فکر باندې توافق او اول شرط تفاهم چې طالبان سره سوی په دې باندې چې بهرنیان به وځي یا یو څنډه ورځ وروسته وتل یا څنډه میاشت وروسته وتل په دې تفاهم سوی په هغه باندې بیا توافق راغلی وای دا یو خبره ده هم چې دی وای موږ د چا سره جنگ کوو مثلا هغه خودی هغه خلک دی طالبان بولی مطلب هغه طالبان به نو څنګه دي شو کی زما فکر باندې چې خپل بهرنیان د دې لپاره ومني چې په افغانستان کې موږ سره جنگ وکړي زما فکر باندې زه خپل د شوام چې د ملت اراده دې شرط ملت د افغانستان د چې د سلسله د ملت اراده مطابق
مولوی صاحب ملت سره په دې ورسوي کې ډېره هیله پیدا شوې دغه څلور اړخیز غونډه چې وشوي اوس چې ټاکل شوی و چې د مارچ په لومړیو کې په اسلام آباد کې مخامخ خبري وشي اوس چې طالبانو اعلان وکړ چې دوی به د سولې په خبرو کې برخه نه اخلي ولس ډېر ناهیلی دی نن سهار چې د کابل ورځپاڼې هم موږ کتلې هلته هم ډېرې تبصرې په همدې و چې د ولس سره پیدا شوې هیله بیرته په اوبو لاهو شوې ستاسو په نظر اوس باید په دې پروسه کې ښکیل هیوادونه چې د هغه پاکستان علاوه چین او امریکا دي هغوی باید څه وکړي او پاکستان هم په دې ورسوي کې ویلي چې طالبان هلته دي د طالبانو مشران په اسلام آباد کې دي یا په پاکستان کې دي او هلته ښه آرام ژوند لري ستاسو په نظر چین او امریکا باید څنګه پاکستان دې تقانې کې چې بالاخره طالبانو ته قناعت ورکړي چې د سولې خبرو ته حاضر شي
زه فکر کوم چې دا یو بد طالبان استقلال د منځوي شي که پاکستان په وایسته باندې طالبان خبره کوي دا به د دوی استقلال ته سوال لاندې راځي ما فکر باندې څه خبره به دا وایي چې د طالبانو سره تفاهم شوی یو میکانیزم باندې یعنی دا طالبان ته قناعت ورکول شوی چې افغانستان سره باید چې د افغانستان تر هغه خارجیان چې افغانستان کې اوس افغانستان اشغال کړی دی دا به وځي او دا هغه ماوره د نظام باندې تفاهم شوی چې نظام به څنګه نظام جوړیږي اسلام په اسلامي اساس بنیاد ولر نظام به جوړیږي په دې دا تفاهم شوی په هغه توافق شوی زه فکر کوم چې بیرته به طالبان په دغه شانو باندې وکولی شي چې د مذاکراتو په دغه کې شامل شي خپل
مولوی صاحب کورم آباد روسي پښتنه ډېر لاندې ځواب ورته غواړم څه علت دی چې طالبانو تر اوسه په دې تیرو یو دوه میاشتو کې چې د څلور اړخیزې غونډې روانې وي خپل دریځ نه روښانه وو خو کله چې د سولې مخامخ خبرې رانږدې شوې او ټاکل شوی وه چې افغان حکومت یو پلاوی ولیږي اسلام آباد ته هدفتاً طالبانو هم خپل دریځ روښانه کړ او ویل چې موږ په دې خبرو کې برخه نه اخلو فکر نه کوي چې د دغه دریځ تر شا به هم کومه سیاسي معامله پرته وي
زه فکر کوم چې دا ما د دول چې مثلا سلور اړخیزه غونډه کې یا ناسته کې اول والی نواقص و چې د طالبانو نو وجود و ما فکر باندې طالبانو نو وجود طالبانو تم شک پیدا کړي ملت افغانستان ولست افغانستان تم څه اشتباه پیدا کړل چې دا څنګه طالبان د افغانستان یو غټ طرف دی او هغه په اصل او راسته د طرف کې دغه کې غونډه کې نشته او علاوه پر دې باندې چې حکومت په دې کې شته طالبان نه ما فکر باندې دا به سبب د دې ګرځېدلې چې طالبانو نن روګرداني وکړل او دا جواب ورکړي چې موږ په دې دغه کې نقش لرو
کور آباد ډېره مننه د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر او د طالبانو یو پخوانی چارواکی سید اکبر هغه و چې د طالبانو له خوا یې د سولې د خبرو د پریکون او دغه راز د افغان ولسمشر د هغو خبرو په اړه تبصره کوله چې ویل یې که چېرته سوله ونه شي نو دوی به د جګړې له انتخابه کار واخلي.
ژوند آزادی
خزینه پسر اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
پهنه
اوس یې مون په مکتب کې د باران د پاره پناه نشم په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
2:40 شوې تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نوري کچېر انټرنیټ لري زموږ خبرونه په انټرنیټ کې هم لیدلی شي پته د آزادۍ رادیو .com او کې فیسبوک لري په فیسبوک کې ولر شي د آزادۍ رادیو پانه خوخه کړی هر شي به درته نوي خبرونه نوي راپورونه د غراز نوي او جالب ویډیوګانې هم وکټلی شي د فیسبوک پته د facebook.com/azadiradio د افغانستان د ملي شورا د 14مې دورې شپږم تقنینی کال د یک شنبې په ورځ یعنی نن د جمهور رئیس لخوا پرانستل شو. جمهور رئیس اشرف غنی د دولت د درې ګونو قواوو پر هماهنګۍ تاکید وکړ او د دوه نړیوالو تړونونو د تصویب له امله یې له ملي شورا څخه مننه وکړه. ښاغلي غنی د ولسي جرګې د ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو په نه کېدو هم اندېښنه وښوده او هیلې وښوده چې د دغو شوراګانو راتلونکي انتخابات په خپل وخت سره ترسره شي. په دې اړه تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د ملي شورا د 14مې دورې د شپږم تقنینی کال د پرانستلو پر مهال په خپلو خبرو کې وویل دا چې ملي شورا د هیواد بودیجه یو لړ قوانین او دوه نړیوال پیمانونه تصویب کړي د ستایلو وړ دي. جمهور رئیس د دولت د درې ګونو قواوو پر هماهنګۍ تاکید وکړ او د ملي شورا له غړو یې وغوښتل چې د خلکو نظریات او ستونزې دې له حکومت سره شریکې کړي.
ستاسی همکاری د ملي والی د حکومت په چارو کې مهم رول لوبولې. ستاسی مرسته وچی د لومړي ځل لپاره مالی بودیجه پر وخت تصویب شو او ستاسی مرسته وچی د نړیوالو تعهداتو لپاره ځنی زمینی قوانین تصویب شول او ستاسی مرسته وچی د خلکو نظریات موکتارا ورسیدل.
خاغلی غنی 1390 لمریز کال د افغانستان د پایښت د امتحان کال وباله او ویل چې په دې کال کې ځینو د افغانستان د سقوط فکر کاوه او داسې ویل چې دا هیواد به اویایمې کلیزې ته بیرته وګرځي، خو د ده په خبره د ملي یووالي حکومت وتوانید چې دغو اندېښنو ته ځواب ووایي او د نظام پر پایښت د نړیوالو باور قوي کړي. د افغانستان ملي شورا له ولسي جرګې او مشرانو جرګې څخه جوړه ده. د ملي شورا غړو د 15 ورځو ژمنۍ او رخصتۍ وروسته د یکشنبې په ورځ بیا کار پیل کړ. د ملي شورا د 14مې دورې شپږم تقنینی کال په داسې حال کې پیلېږي چې د اساسي قانون له مخې د ولسي جرګې د کار موده د روان لمریز کال د سرطان د میاشتې په لومړۍ پای ته رسېدلې، خو د جمهور رئیس د یو فرمان په اساس کار ته دوام ورکوي. که څه هم حکومت ډېر ځله تاکید کړی چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به وشي، خو تر اوسه نه دی توانېدلی چې دا انتخابات ترسره شي. د ملي شورا د شپږم تقنینی کال د پیل په مراسمو کې د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي وویل چې حکومت په ځینو مواردو کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي او د دې له امله هیواد له ناوړه وضعیت سره مخ شوی دی.
د ولسی جرګی او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات په ابهام کې دي او په دې برخه کې چې حکومت کوم ژمنې کړې وي عملی شوي نه دي. هیواد په ناوړه وضعیت کې دی، د خلکو ستونزې او امنیتي ګواښونه زیات شوي دي.
ملي شورا هر کال 2 رخصتی کې 15 ورځې په وړي او 15 په ژمي کې. د افغانستان خلک د ملي شورا له غړو هیله کوي چې د دوی ستونزې دې له حکومت سره شریکې کړي. پخاطر دی خلکو او ځینو کارپوهانو انتقاد کاوه چې د ملي شورا غړي د رخصتیو پر مهال تر ډېره ځایه یا په خپلو شخصي کارونو بوخت وي او یا بهرنیو هیوادونو ته ځي.
د ملي شورا د شپاړسمې تقنیني دورې د شپږم کال د پیل په اړه مو د خان محمد سیند راپور باورې ټاکل شوی چې ولسي جرګه په راتلونکو څو ورځو کې او دغه ورځ مشرانو جرګه د خپل اداري پلاوي په انتخاباتو باندې کار وکړي او ځان ته دوه مرستیالان او دوه منشیان او دوه معاون منشیان وټاکي.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې د هاضمې د سیستم پر ستونزو او د غرض د معدې د زخم په اړه خبرې کوو. اوس هم راځو د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه ته چې په کوم مسایلو تبصرې کړې دي. د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سولې په اړه د طالبانو نوی دریز او د انتخاباتو د اصلاح په اړه د ولسمشر نوی فرمان ته ځانګړي کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د طالبانو اعلامیه او د مخامخ خبرو ډرامه. په سرمقاله کې راغلي چې طالبانو د سولې په خبرو کې خپل ګډون رد کړی دی او لامل یې هم د جګړې لیکو ته د امریکایي ځواکونو بیرته ستنېدل او د طالبانو په وړاندې د حکومت د عملیاتو زیاتېدل یاد کړي دي. د سرمقالې لیکوال ویلي له دې وړاندې طالبانو د څلور اړخیزو غونډو د بحثونو په اړه څه نه ویل، خو دا ځلې په وضاحت سره په دې خبرو کې خپل ګډون رد کړ. د ورځپاڼې په باور اوس افغان حکومت ته پکار ده چې له چین او امریکا څخه وغواړي څو پاکستان دې ته اړ کړي چې طالبان د سولې خبرو ته کینوي. کابل پوسټ ورځپاڼې هم همدې موضوع ته خپل سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې طالبان په داسې حال کې د سولې په خبرو کې خپل ګډون ردوي چې دوه ورځې وړاندې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار وویل چې د طالبانو مشران په پاکستان کې ژوند کوي او د ژوند له ټولو اسانتیاوو برخمن دي. په سرمقاله کې راغلي د طالبانو د نوي دریس په اعلانېدو کې هم د اسلام آباد لخوا معامله موجوده ده، ځکه چې طالبانو د دومره وخت خپل غږ نه اوچته وو، خو کله چې مخامخ خبرې نږدې شوې نو د سولې له خبرو یې انکار وکړ. د ورځپاڼې په باور د طالبانو نوي دریس ولس ناهیلی کړی او داسې ښکاري چې کابل ته د پاکستان د پوځ د لوی درستیز راحیل شریف روستای سفر هم د یوې سیاسي معاملې په هدف وو. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر فرمان ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې دغه فرمان له هغه وروسته لاسلیک کیږي چې باراک اوباما له اشرف غني سره خبرې وکړې او د انتخاباتو په اړه یې ورته ځینې سپارښتنې درلودې. په سرمقاله کې راغلي چې ولسمشر دا ځل د انتخاباتو د اصلاح په اړه فرمان له ولسي جرګې سره تر مشورې وروسته لاسلیک کړی او دا د دې ښکارندوی کوي چې له ولسي جرګې سره هم معامله شوې ده. د کندوز سوداګر وایي چې په دغه ولایت کې باید د تاجکستان کنسولګری بیرته پرانستل شي. دوی وایي د کنسولګری له تړلو سره سوداګر له ګڼو ستونزو سره مخ شوي او حکومت باید بیرته دې ته زمینه برابره کړي چې د تاجکستان هیواد په کندوز کې خپله کنسولګری پرانیزي. په دې اړه له کندوزه د اجمل آریان راپور ته پام وکړئ.
افغان سوداګر په کندوز کې د تاجکستان هیواد د قونسلګری د بیرته پرانیستو غوښتونکي دي. په کندوز ولایت کې د شته نامنوې له کبله څه باندې څلور میاشتې شوې چې د تاجکستان هیواد قونسلګری تړل شوی ده. په دې ولایت کې یو شمېر سوداګر وایي چې د تاجکستان هیواد قونسلګری تړلو سره نو سوداګرو ته د ویزې اخیستنې په برخه کې ستونزې پیدا شوې دي او د دوی سوداګریزې معاملې هم له تاجک سوداګرو سره نیمګړې پاتې دي. دغه سوداګر له مرکزي حکومت څخه غواړي څو په دې اړه د تاجک پاکستان حکومت سره خبرې وکړي چې په دې ولایت کې بیرته خپل قونسلګری پرانیسي. د نوموړي ولایت په شیرخان بندر کې د یو شمېر سوداګرو په استازیتوب احمد فهیم رحیمی لازادی رادیو سره په خبرو کې داسې وویل:
مال تاجر رافته که به اختیار خود فروخته نمیتانه، مجبور است که برای تاجک زنگ بزنه، مجبور است برای
د سوداګرو مالونه تاجکستان ته رسیدلی دي، خو دوی نشي کولای چې په خپل اختیار خرڅ کړي، ځکه موږ د ویزې ستونزې لرو. له مرکزی حکومت څخه غواړو چې له تاجکستان هیواد سره خبرې وکړي څو خپل قونسلګری بیرته په کندوز کې پرانیسي. په عین وخت کې د کندوز د سوداګرۍ او صنایعو خونې د صادراتو مدیر مسعود وحدت هم له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل کله چې د تاجکستان قونسلګرۍ په کندوز کې تړل شوې نو له کابله سوداګرو ته د سوداګریزو فعالیتونو په برخه کې ډېرې ستونزې پیدا شوې دي.
زمانی که قنصلی تاجیکستان بسته میشه به این معنا که
تاجیکستان قنصلگری ترول سره سوداګرو ته زیات استونزې پیدا شوې دي، همدارنګ له تاجک سوداګرو سره پیسې پاتې دي، ځکه زموږ سوداګر د تاجیکستان دی ویزیت تر لاسه کولو ستونزې سره مخامخ
دي. دا واقعا یو مشکل بسیار زیات جدي او بزرګ است.
بلې خواته د کندز د شیرخان بندر د ګمرک رئیس شهابالدین باور هم د سوداګرو ستونزې تاییدوي. هغه وایي چې دوی د تاجکستان له چارواکو سره خبرې کړي دي او د سوداګرو ستونزې له هغوی سره شریکې کړي دي.
ما همراه کنسول هم صحبتی کردیم که اونا
موږ د تاجکستان قنصلګری سره خبرې کړي دي، خو هغوی موږ ته وویل څو چې په کندز کې ډاډمن امنیت رامنځته کیږي نو موږ پلان لرو د موقت وخت لپاره خپل قنصلګری په شیرخان بندر کې
پرانیزو. شیرخان بندر اگر ایجاد شوه بهتر تر خوب تر میشه.
د معلوماتو له مخې په دې وروستیو څو میاشتو کې تاجکستان هیواد خپلې قنصلګرۍ په بدخشان او کندز ولایتونو کې د شته نامنیو له کبله تړلې دي، چې له کبله افغان سوداګرو او د شمال ختیځ زون ولایتونو اوسیدونکو ته د ویزې ترلاسه کولو په برخه کې ستونزې پیدا شوې دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
دوه بجې او دیرش دقیقې شوې. اجمل تورمان ته وار ورکوو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي، بیا به نجیبه زمان درته اقتصادي خبرونه ولولي او ورپسې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام مه هیروئ.
ولسمشر محمد اشرف غنی وی حکومت د سولې لپاره قوي اراده لري او له طالبانو او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي ډلې څخه وغوښتل چې له دې بهیر سره یو ځای شي. د سیاسره د پروسې د غړو او ملاتړو هیوادونو ترمنځ د باور جوړونې ومه تخنیکی غونډه په هند کې جوړه شوه. د کابل امنیت قمندانۍ وایي چې په ترکیه اتباعو د ډزو موضوع د دوی تر څیړنې لاندې ده. په کندهار کې د ترور په دوو جلا جلا پیښو کې د یوې ناحیې وکیل او یو پولیس وژل شوی دی. په سلسلواکیا کې د تیرو انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې کین اړخي صدر اعظم رابرټ فیچو پرونی عمومي انتخابات وګټل، خو لا هم بریالی شوی نه دی چې اکثریت وګټي. او د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو احتمالي کاندید ډونالډ ټرمپ او هیلري کلینټن د جمهوري غوښتونکو او دیموکرات ګوندونو د خپلمنځي انتخابات په وروستي پړاو کې خپل موقف ته رسیدلي دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوای چې ایران غواړي په افغانستان کې د قانونو په برخه کې ګډه پانګونه او همکاري وکړي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې د بهرنیو اړیکو رئیس ازرخ شافیزی وایي چې د ایران د سوداګرۍ او صنایعو خونو وزیر نعمتی زاده افغانستان ته په خپل سفر کې د خپل افغان سیال داود شاه سبا سره د قانونو په برخه کې د ګډې پانګونې او همکاري تړونونه لاسلیک کړه. نوموړی وایي چې ایران به د قانونو په برخه کې افغان کارګرانو ته زده کړې هم ورکړي.
ښاغلی نعمتی زاده وزیر تجارت صنایع او معدن د تحریمونو د لغویدو څخه دا اولین سفر دی. وزیر صاحب معدن او استرالیم سره دوی تفاهم نامې لاسلیک کړل او وزیر تجارت صنایع سره د چابهار بندر پاکله.
ښاغلی حافظی وایي چې ایرانی پلاوی په چابهار بندر کې افغان سوداګر پانګونې ته وهڅول او ویل چې افغان سوداګرو ته به د تاسیساتو د جوړولو لپاره ځمکه ورکړي. د کندوز د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د تاجکستان د قنصلګرۍ تر تړل کېدو وروسته سوداګر له ستونزو سره مخ شوي دي. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې د صادراتو مدیر مسعود وحدت ازادي راډیو ته ویل چې سوداګر د ویزې ستونزې لري او له تاجک سوداګرو سره معاملې نیمګړي پاتې دي. په کندوز ولایت کې د ناامنۍ له امله څه باندې څلور میاشتې کېږي چې د تاجکستان قنصلګرۍ تړل شوې ده. افغان سوداګر له مرکزي حکومت څخه غواړي چې په دې اړه د تاجکستان حکومت سره خبرې وکړي چې په کندوز کې خپل قنصلګری بیرته پرانیزي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي چې سږ کال په هیواد کې د زعفرانو حاصلات 4,415 کیلوګرامو ته رسیږي. د دغه وزارت ویاند لطفالا راشد ازادي راډیو ته ویل چې د تیر کال په پرتله چې د زعفرانو حاصلات 4,015 کیلوګرامه زیاتوالی موندلی دی. د همدارنګ ویل چې پروان کال کې په دروشت ولایتونو کې په 1,03 هکتار ځمکه کې زعفران کرل شوي دي. ښاغلی راشد وایي چې د زعفرانو په کښت او حاصل اخیستلو ساتلو کې د بزګرو سره د مرستې لپاره 246 کرنیزې کڅوړې ویشلې دي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ 55 پوله، یو یورو 15 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 69 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 99 افغانۍ 80 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 1440 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم اوریدونکو، ناجیه صفایم تاسو را بولم له آزادی رادیو څخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوریدو ته. نن په خبرونه کې هاضمي سیستم ستونزو په اړه خبرې کوو. ځینې کسان د هاضمي سیستم له خرابوالي کړیږي او معده یې نشي کولای چې ځینې خواړه لکه پروتین او یا نور غوړ لرونکي خواړه په وخت هضم کړي، چې له همدې عمله انسان د نرمۍ احساس کوي. په همدې موضوع به د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال موږ ته په تفصیل معلومات راکړي. تاسو اوریدونکي هم د خبرونې ته ټلیفون وکړئ، خو له هر څه مخکې ډاکټر صاحب اقبال ته ښه راغلاست.
ډیره مننه، خیر اوسئ، ژوندې اوسئ.
مننه کوو دوستانو. زمنګ د سټډیو د ټلیفون شمیرې دی 0999215 بلا شمیره ده 0992215. دمو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دی. د هاضمي سیستم په ستونزو نن خبرې کوو. که تاسو سره کومه پوښتنه یې نو ټلیفون وکړئ او له ډاکټر صاحب اقبال نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. ډاکټر صاحب، مخکې دی چې د اوریدونکو ټلیفونونو ته ورشو، راځو دې ته چې سوی هاضمه که تعریف کړئ چې څه ته وایي.
د ستر واکمن په سپېڅلي نامه د ازادي راډیو اوریدونکو ته چې په هر ګوټ کې زما آواز اوري، سلامونه نیکې هیله او پیرزوینه وړاندې کوم. سوی هاضمه که چیرته مخکې د دې څخه زه اوریدونکو ته د هضمي سیستم په باب له یو مختصر معلومات ورکم، تر څو دوی پوهیږي چې هضمي سیستم د کوم غړو څخه جوړ شوی. د هغې نه وروسته به بیا سوی هاضمه تعریف کړو په خیر سره. هضمي سیستم د نوم څخه معلومیږي، د هغه سیستم څخه عبارت دی چې موږ او تاسو د همدې سیستم په واسطه باندې خوراک او څښاک کوو، او د شونډو نه پیل شوی دی، وری دی، د لاړو غداوات دی، ژبه ده، ستونی دی، بالاخره مرۍ ده، د مرۍ پسې معده ده. معده د خوړو زیرمه یا ذخیره هم ورته ویل کیږي، او په زمین کې وړې کلمې چې کله پیلیږي دلته ورسره د پانکریاس یوه غوټه ده، او پورته ورسره د تریخې یو کڅوړه ده چې کله موږ او تاسو خواړه وخورو نو دغه ورسره کومک کوي. د وړو کلمو سره سره د دې په ختم کې د اپنډکس یوه زوروه ده، او بالاخره غټې کلمې شروع کیږي، او بالاخره په مقعد او ریکټم باندې، د ریکټم وروسته په مقعد باندې خاتمه مومي. کله چې موږ او تاسو خواړه خورو، دا د غاښونو په واسطه باندې مایده مایده کیږي، البته د شونډو په واسطه رانیسو، د ژبې په واسطه باندې اړه او راړه، او همدلته د لیاړو غوټي دي چې دغه مړۍ یا لقمه چې ده دا لمدیږي، او بالاخره د ژبې په واسطه باندې مړۍ ته ځي. کله چې دا خواړه، البته جامد مواد، مایا چې دی اکثرا په اسانۍ سره د همدې لارې څخه معدې ته رسیږي. معده خپله د خوړو یوه زیرمه ده، او په دې کې موږ او تاسو چون نن موضوع د سوی هاضمې او د هاضمي ستونزو ده، نو موږ او تاسو داسې دوه ډوله خواړه لرو. یو ډول خواړه ډېر زر هضمیږي، یو ډول خواړه چې دي تر ډېرې مودې پورې په معده کې پاتې کیږي. خو اکثرا خواړه د سالورو نه تر اتو ساعتو پورې په معده کې د جوس یا شیرې په شکل باندې ټوټه ټوټه او پارچه پارچه شي، او ځینې هورمونونه او انزایمونه پرې راوټو کیږي، او بالاخره وړو کولمو ته ځي. په دغه وړو کولمو کې چې کله خواړه ورغلل، نو د پانکریاس یوه غوټه ده، دا به پرې خپل افرازات راتوي کی که چیرته پروتیندار خواړه موږ خوړلي وي، که غوړ خواړه وي، او که چیرته کاربوهایډریټس وي. په همدغه ځای کې به د کالیسیسټیکینین په نوم باندې یو هورمون دی، د تریخې ته به وایي چې سفرا پرې راخوشې کړم. د سفرا په واسطه باندې بم دغه غوړین مواد چې دی ټوټه ټوټه او پارچه پارچه شي، او بالاخره د وریدي باب د لارې به ځیګر ته انتقال شي. یعنی مهم او مفیده خواړه چې دی د وړو کولمو په لومړۍ برخه کې جذبیږي، او بالاخره ځیګر ته ځي، او ځیګر پرې خپله مرحله چې دا پروسس اتای کوي، که چیرته په دې کې کم سمی مواد یې به زهره کیا د ځینې خوړو په ذخیره کې ډیر زیات رول لري او همدغسې اوبه او هغه مواد چې د جذب وړ نه وي دا به غټو کلمو ته ځي او بالاخره د مقعد د لارې به اطراح کیږي. دا او د هضمي سیستم په بابله باندې یو مختصر معلومات چې اوریدونکو ته هم وړاندې کړ.
بلې ډیره مننه. محمد الله خان له فرا نه په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ. السلام علیکم. ډاکټر صاحب اقبال به دغه پوښتنه جواب کړي. ډیره مننه، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
زړه پورې پوښتنه وه چې څنګه چې باید سوی هاضمه منګاو تاسو تعریف کو وید هر هغه عمله چې کله یو انسان ونشي کولی خواړه په مکمل ډول سره هضم کی، جذب شي او د هغې څخه مثبته ګټه واخیستل شي، دغه حالت ته سوی هاضمه یا د هضمي سیستم ناخواله وایي. زغ زیات علتونه لري چې په ماشومانو کې علتونه بیل دي. کله کله داسې کیږي چې ځینې د هضمي سیستم انومالیګانې، کله کله په غټانو کې اکثرا د مال ابزربشن سندروم په نوم باندې یو ناروغي ده چې په دې کې خپله د وړو کلمو هغه ویلا یا د ګوتو مانند ساختمانونه دي، هغه نشي کولی چې مفیده مواد جذب کړي او بالاخره دغه کسان دوامداره نس ناسته لري. ایریټیبل باول سندروم په نوم باندې یو بله ناروغي ده چې هغه اکثرا زمونږ استاسو په ټولنه کې ډیره زیاته لیدل کیږي. وای چې ډاکټر صاحب هر څو خورمه بس دوه ساعته درې ساعته بعد بیرته تشناب ته ځمه. ډیره زیاته ناسته به لري. حتی ځینې کسان داسې شکایت لري چې موږ کله غوړ خواړه خورو نو بیرته رانه په غایطه موادو کې یا ډکو میتازو کې غوړ بیرته وځي او هیڅ وزن زنه اخلمه. د دې سره سره ځینې خواړه پکې زی دخل دي، حتی ځینې میکروبونه په دې کې برخه لري. حتی د خوړو انواع ډیر زیات مهم دي چې په ځینې کورنیو کې ځینې ټولنو کې حتی یو قسم دوامدار خواړه خوري. حتی د بدن دفاعي سیستم کله کله داسې کیږي د بیلګې په ډول باندې یو ماشوم دی حتی د مور د شودو سره حساسیت ښیي، وایي چې دې شودو سره د ماشوم خنه دی. نو بیا ډاکټر صاحبان ورته د هماغې مطابق داسې یو شوده توصیه کوي تر څو پورې هغه د ماشوم د اسهالاتو مخه ونیول شي. او ځینې ډېر انتانات چې وروسته به انشاءالله د لیدونکو اورېدونکو سره شریک کړو په دې ناروغۍ کې شامل دي.
بلې بل اورېدونکی دی شاولي له هلمند نه، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سال جوړ په خیر. السلام علیکم. سلامونه.
علیکم السلام، مهرباني.
ما پوښتنه د ډاکټر صاحب څخه وکړه د لازمه ټولې
بدبوی لري شولی خانه؟
خلینی بدبوی نه لري، داستونی می داشتی لکه چې مرداری چې داستونی تراشی یو وخت به دوی میاشتې درې ورځې بیا یو ورځ بیا داسې دوه درې ورځې چې بس پرله پسې په دې ښه معلوماته
ترخې اوبه دې ورسره خولې ته راځي؟
یا خولې ته مې ترخې اوبه هم نه راځي، د معدې مرضي نه لرم چې معدام یا درد کوي یا دغه کوي.
او بلغم یا خراش کې دې جدا کیږي؟ بلغم یا خراش کې کله چې ټوخی وکړي دا خولې ته چې د بدبوی راځي دا د مدینه را ولاړیږي که د ستوني نه؟
یا د ستوني څخه دلته د ستوني مې دغه راکن.
مننه کوم له دوی شاولي و له هلمند نه پوښتنې وکړم، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب. تاسو
ښه راځو د محمد الله خان پوښتنې ته چې معده هضم صورت نه نیسي. وګورئ، وایي تاسو د یو ناروغ څخه په مکمل ډول تاریخچه واخلئ. دا باید یو داخلي متخصص ته ولاړ شي او لومړی مکمل خپل مشکلات ورته وای. کچیر ته منګه او تاسو د خولې د خالیګا څخه پایل کو، هغه کسان چې اکثرا دوی خپل غاخونه په تروس ډول سره نه مسواک کوي نه مینځي، د غاخونو په وراو کې د وخت په تیرېدو سره میکروبونه کینی او د خولې د بدبوی لامل ګرځي. هغه کسان چې نسوارو څخه استفاده کوي. نن سبا پان او یو ډول نوي ډول نسوار د هند نه راغلي په ډېرو لوکسو پاکټونو کې دي، هغه اکثرا استفاده کوي. د سیګریټو څخه استفاده ده چې د خنیات هغه که د نسوارو نه نیولې تر هیروینو پورې او حتی الکولیک مواد که چیرته وي چې حتی د معدې ټپونه منځته راوړي، هم کولی شي چې دغسې د معدې سوی هاضمه او مشکلات رامنځته کړي. د لاسونو نه مینځل، د حفظ الصحې نه مراعت کول، په چټلو لاسونو باندې خواړه خوړل، حتی په بازار کې هغه خواړه چې هغه معیاري نه وي، هغه هوټلونو کې چې هلته د لوښو د پاکوالي اسباب ډیر زیات نه وي او بس همدغه لوښ یې په یو سطل کې راخلي او په بل کې او تاته هم په کې وریجه اچي او بل ته هم د دې سوپونو استعمال، د ګانو د جوسونو استعمال اکثرا په بازار کې که فکر کړی په بادرنګو باندې او په دې زیاتره سبزیجاتو باندې دا خلک یو خو ګرد غبار ډیر زیات ککړی اوبه راخلي او په دې باندې شیندي تر څو پورې دلته ډول ډول میکروبونه راځي. هکه د امیب په نوم باندې پرازیت دی، که جارډیا ده، که نورې بکتریاګانې دي، خو په هضمي سیستم کې د ټولو څخه مهمه بکتریا چې ده هغه د اچ پایلوري په نوم باندې یو بکتریا ده چې اکثرا د ککړ خوراک او څښاک له امله د انسان وجود ته داخلیږي. کله چې دا د انسان وجود ته داخل شوه د سوی هاضمې لامل ګرځېدلی شي، د ترخو اوبو خولې ته راتګ لامل ګرځېدلی شي. په ضمن کې د دې سره سره که چیرته دا د کلونو په جریان کې په وجود کې پاتې شي، بلاخره د معدې د ټپ لامل ګرځي او حتی د معدې د ټپ د لامل له امله ممکن د معدې د ټپ د زخمي کېدو یا وینې کېدو لامل وګرځېږي. کله کله خو داسې کېږي چې د معدې ټپ مشکلات او ستونزې راولاړی، که د معدې په آخره برخه کې ممکن د وړو کولمو لومړۍ برخه بنده کړي او حتی د سوري کېدو د کولمو د سوري کېدو لامل هم ګرځېدلی شي. او په ضمن کې یو نظر موجود دی، وایي که چیرته د معدې ټپ په وخت او زمان سره درمل نشي، ممکن خدای نخواسته په سرطان باندې هم بدلېدلی شي. نو محمد الله خان چې کوم مشکل لري، دا به ډاکټر صاحب ته لاړ شي، ډکې امتیازې به معاینه کړي او د وینې په معاینات او حتی په غایته موادو کې یو معاینه ده د اچ پایلوري په نوم باندې، دغه به وکړي، ډاکټر صاحب ترې مکمله تاریخچه واخلي. حتی صافی صاحب کله کله داسې کېږي چې په کولمو کې د اوږده د عسکاري چینجي هم د هضمي سیستم د ناخوالو لامل ګرځېدلی شي. نو په دغه خاطر باندې مکمله تاریخچه، مکمل معاینات او د ډاکټر هدایت لاندې باید په مکمل ډول سره دوا واخلي، انشاءالله الله به شفا ورکړي.
بله، رازو د شاولی خان پښتنه ته خو بل اوریدونکی په لیکه کې د پښتنه مخه دی. ښه ښه، بل پښتنه خو به نه یې؟
نه، بل پښتنه
نه. ډیره مننه، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
شاولی خان خو چوندستونی ستونزه لري، خه خبره خدا ده چې دا باید د ستونی او پزې متخصص ته ولاړ شي او د ماشین آلاتو وسایلو په واسطه باندې د پزه ستونی وکتل شي چې آیا دغه کومه بدبوی او کوم مشکل چې راولاړیږي دا د معدې د وجه نه دی که د ستونی د وجه نه دی. کله کله اکثرا د ستونی په التهاب کې چې موږ او تاسو ورته ټانسلایټس وایو، یا د ټانسلونو یا لوزتینو التهابات، په دې کې هم چې کله دا میکروبیو التهابي وي، درې ورځې څلور ورځې بعد ترې یوه زوه چې د جوار د دانې غوندې کلکه وي هغه راجدا کېږي چې مریض په خپل ستونی کې یو بدبوی احساسوي. نو ښه خبره دا ده چې د یو ګوشوګلون متخصص ته ولاړ شي، هغه به ورته لازمه لارښوونه او درملنه وکړي.
ښه، ډېره مننه. بل اوریدونکي ته ورځو، مهرباني وکړئ. السلام علیکم. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ.
السلام علیکم. تاسو
سلامونه. وعلیکم السلام. ځانم معرفي کړئ.
رشاد له وردګو نه. زما پوښتنه دا ده، ما د 15 کلو میاشتې مخکې اپرېشن کړی و د سفرا، اوس مې دغه ولیده چې درد کوي، چې دغه تکلیف د اپرېشن نه ماته فایده شوله، که څنګه دغسې د معدې مې داسې شی چې وخورم، لوبیا یا ناخودي سوچ شی وخورم، افد اکثره وخت شی مې دغه ولي مې درد وکړي اضافه کړی.
وزن دې څومره دی رشاد جانه؟
وزن عدد 15 کیلو ده.
15 کیلو. او څو کلنی؟
څلور څلوېښت
کلنی. د عملیات نه وروسته د تلویزیوني معاینه کړې ده، په سفروي قناتونو کې خو د تیږې نه دي پاتې.
نه،
سمه ده.
ښه مننه کوله دوی. نو دوه درې پوښتنې دي ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ تاسو.
او اسدالله د ګریش نه پوښتنه کړې ده چې معده زخم د څه شي پیدا کیږي.
بله،
وایي چې د معده د زخم ډېر زیات علتونه دي. نوې سلنه علت یې د همدا اچ پایلوري یا هیلوکوبکټر پایلوري په نوم یو بکټیریا ده چې د دې له امله منځته راځي، چې اکثرا د ککړ خوراک او څښاک له امله رامنځته کیږي. دویم غټ علت یې چې دی د سګرټ څښاک دی. خپله د معدې په دیوالونو کې الله پاک یو جوهر افرازی چې د پراسټاګلاندین په نوم باندې دیږي. خلکو ته به دا سوال پیدا کیږي چې معده کې خو خپل هم تیزاب راخوټیږي او هر څه چې موږ وخورو هغه هضمای. دلته یو نظم او نظام موجود دی د هر هغه عمل له وجې نه چې د معدې د جدار د پروستاګلاندینو یا هغه پوښ چې معده پوښلې ده او دا خپل د تخریب او تخریش لامل ساتي، دغه نظام کې چې ګډوډي رامنځته شي د معدې ټپونه به رامنځته کیږي. سګرټ یې خرابوي، شراب یا الکول یې خرابوي، او د بده مرغه په افغانستان کې په خپل سر باندې د دردونو دواګانې، هغه که اسپرین دی که د بروفین خاندان دی که د ډایکلوفینک دی یا پایروکزیکم دی یا ورسره څنګ کې نن سبا نور درملونه راغلي اکثرا او لیدونکي دا دواګانې پیژني. اله بروفین ګولۍ راته راکړه ملا مې خوږي، اسپرین ورته ورکم، دغه د درد او هغه دواګانې چې هغه د سټوریټ په نوم باندې دیږي، پرډنیسولون، بیتا میتازون، ډیکسا میتازون، دغه دواګانې که په دوامدار ډول او په لوړ ډوز سره استفاده شي د معدې زخمونه رامنځته کوي. د دې سره سره وایي چې هغه کسان چې د او ګروپ وینه ولري هم مسایل دي چې ممکن د معدې په زخمونو باندې باخته شي. ځینې کسان د بده مرغه په کورونو کې پراته دي، بستر دي یا فلج شوي دي یا په مرمۍ باندې لګېدلي یا منګې عمر زیات دی یا په ځنډنیو ناروغو باندې اخته دي د ځیګر او د پښتورګو، نو په دغه وخت کې دغه مریضان باید وای هغه دوا وخوري چې د معدې تیزاب او کچې کمه شي. دغه هم د معدې په زخمونو باندې اخته کیږي. د خوړو رول اکثرا رسنیو کتابونه لیکي چې شامل دی پکې هغه کسان چې سخت زیات مرچکې خوري، اچار خوري. که فکرم کړی زمونږ اوساسو په ټولنه کې ډیر زیات سره کړي خواړه، دغه هم وای کولای شي چې د معدې په ټپونو کې نه د سوی هاضمې د هضمي سیستم د ستونزو په راتګ کې ډیر بارزښت رول لري. نو ښه خبره دا ده چې کوشش باید موږ او تاسو وکړو چې دغه کم عوامل چې د دې لامل ګرځي باید ترې مخنیوی وشي.
بله، مننه کوو دوستانو. په خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال نن ورځ میلمه دی او ستاسو پوښتنې ځوابوي. هرڅه پښتون په لیکه کې دی، ګورو چې د سوی هضمې په اړه کومه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ قاضي صاحب.
بله، ما جاسا په کور ته سلامونه وړاندې کوم. دا زادې د ټولو کارکون ګورې دوه په تاسو سره درنه میلمه ته سلامونه وړاندې کوم. ډاکټر صاحب، ما دا ډاکټر صاحب پوښتنه ده چې دا په ګوربې کې چې دا په پښتورګ کې چې دا د بری پیدا کیږي دا اصلا پر څه څه سم دی؟ او دوما خبر پښتنه مې ده چې دا پر کوم مقدار باندې چې پیدا شي، یعنی تر کوم اول مقدار دی ولې دا تر اخیره پورې څو، یعنی چې څو ګرامه یو انسان د ډیر خطر لري او پر کوم مقدار پیدا کیږي؟ او دوما دریم پښتنه مې ده دغه معدې د دواوي چې دی وایي وایي د معدې زخم، د معدې زخم پیدا کوي او د معدې زخم سره کومه کوي، څنګه آگاهي باید ورکول شي؟ او دا د موږ خو اکثره ساج راډیو اوري په کومو دفتر کې اوسي، بیا سواده دي، جامعه بیا سواده ده، د تعلیم کچه کښته ده، نو څنګه آگاهي باید ورکول شي او دا خلکو ته چې دغه معدې دوایي ونخو؟
ډیره مننه کوو قاضي صاحب، مهمې پوښتنې وې. اتمن ډاکټر صاحب دغه پوښتنې ځواب کړي. له تاسې مننه، مهرباني وکړئ تاسو ډاکټر صاحب.
رشاد جان د وردګو څخه پوښتنه کړې ده چې ما د تریخي عملیات کړې، ډبرې لرلې، اوس راته د ولو درد پیدا شوی دی.
بله،
کله چې د ډبرو تیږې په تریخي کې موجودې وي، یوه نښه امداده چې د معدې د سوخت او زړه سوي سره سره ځینې دردونه ولو او غاړې ته ځي، چې دای او عصبي منشأ ده. لبله پلاوه چون عملیات په موافقه نه ډول سرته رسیدلی دی، د عملیات نه وروسته تلویزیوني معاینه کړې ده، په قناتونو یا پایپونو کې تیږې هم نه دي پاتې شوي، ممکن د ولو دردونه نورو مشکلاتو له امله پیدا شوي وي، هوا تغییر و تبدیل کیږي، عضلي عصبي دردونه ممکن د دې لامل وګرځيږي. ولی په زمین کې وزن هم کم دی، 15 کیلوګرامه دی او عمر هم 40 کاله دی. خود کیسه سفره د عملیات وروسته ځینې ستونزې راولاړیږي چې دې ته پوسټ کالوسیسټیک ټومی سندروم وایي. مریض ممکن د زړه سوي، د ډوډۍ د خوراک نه وروسته د ګیډې د ډب کېدو، حتی د ترخو اوبو خولې ته راتګ، د قبضیت او د هضمي سیستم د ستونزو او مشکلاتو څخه شکایت وکړي. خو که چیرته موږ سره د خپرونې په جریان کې ملتیا وکړي، حاجي صاحب پوښتنې هم ځینې پوښتنې کړي دي چې عامه آگاهی باید څنګه ورکو، نو انشاءالله چې دا سوال به هم بیا حل شي.
بلکل، نو په دې لاره چې دوی د خبرونې تر پایه لمغ سره پات شي او خبرونه ووري، به هم دوستانو یادونه کوو چې نن هاضمي سیستم د ستونزو په اړه خبرې کوو. په خبرونه کې هم د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال را سره دی چې ستاسو پوښتنې ځوابوي. تاسو ته به هم د سټوډیو د ټلیفون شمیرې ویم: 0999215 بل شمیره ده 0992215. دا د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي. لتګاب نه یو اوریدونکی دی، ګورو چې کومه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
دا د دې رادیو ټولو کارکونکو تاسو ته کوم سلام وایم. تاسو ډاکټر صاحب او ډاکټر صاحب نه پوښتنه دا ده چې دا قبضیت ډیر لرم، بعضې کوم خواړه چې مثال لکه لوبیا، کچالو، بادشان چې معدې ته ډېر درناک، هغه هم نه خورم، خو بعضې وخت کې قبضیت مې ډېر پیدا کېږي. نو دغې په هدایت باندې ما ډاکټر صاحب ته مشوره وکړله چې صحیح هدایت کوي. نو ډېر قبضیت مې پیدا کېږي، حتی سر مې ورسره درد کوي، بعض وخت خبرې داسې هغه هم مې سر ورسره درد کوي او قبضیت مې ډېر دی.
پختون
دری پختون لارلی، یو خبر پختون زمنګ د خبرونه پورې تړاو هم نه لري، خو په دې باید په هیګي چې د ډبرو یا د پختورګي ډبرې چې دی د جوړښت له نظره ځینې کتابونه شپږ ډوله لیکي، ځینې اته ډوله لیکي. یعنی هغه تیږي د کلسیم څخه جوړېدای شي، د اوکزالیت څخه جوړېدای شي، مکس تیگی چې درې ډوله هم پکې کلسیم او هم اوکزالیت وي، د فاسفیټ تیگی، د سټروویټ تیگی. ویل که چیرته زه د دې نومونه واخلم دا به اړینه نه وي. دویم خبره دا ده چې تیگی د 3 میلیمترو نه نیولې تر 4-4.5 سانتي مترو پورې په پښتورګو کې جوړېدلی شي، چې دا یوه ډېره غټه او جالبه موضوع ده که ژوند و. انشاءالله په آینده وختونو کې به موږ تاسو یو خپرونه په دې ولرو. 3 ملی نه تر 8 ملی مترو پورې تیږي په غټانو کې که چیرته د پښتورګي په داسې یو ځای کې قرار ولري چې هغه د ښکتني پایپ سره تړاو ولري، د طبي درملنې په واسطه باندې ښه کېدای شي وځي. 10 ملی متره تیږه هم په ډېر زیات زور او شدت سره د پښتورګي د پایپ څخه وتلی شي. ولې په یاد وساتئ، کله چې د پښتورګي څخه تیږه خطا شوله نو په وخت ډاکټر ته لاړ شئ، ځکه وایي ډېر زیات زنډ او ډب چې دی د پښتورګي د حجراتو د خرابېدو لامل ګرځېږي. او هغه تیږې چې اندازه یې د 10 ملی مترو نه پورته 15 ملی 40 ملی متره یا حتی غټې وي، نو نورې ډوله تداویانې هم لري چې نن سبا د ماشین په نوم باندې لیتوټرپسین نومېږي، په هغې باندې وهي او که چیرته د هغې زور پې هم ونه رسېږي، جرۍ په واسطه باندې عملت کېدلی شي. د عامه آګاهۍ په باب له باندې حاجي صاحب باید موږ سره ملتیا وکړي. خپرونه تر اخره پورې وګوري. موږ او تاسو یو سوال لرو چې دغه کسان باید څه وکړي، کومې دواګانې باید ونه خوري تر څو پورې د معدې په زخم او د هضمي سیستم په ناخوالو باندې اخته نه شي.
بله ډاکټر صاحب، بل اوریدونکي پوښتنه به هم تاسو ځواب کړئ، بیا به نو خبرونه ته ورشو. تګاب نه چې کوم اوریدونکي وو هغه ویل چې قبضیت ستونزه لري، نو دا پوښتنه به هم ځواب کړئ چې 2 دقیقې وخت لرو، بیا به د درې وجو خبرونه
وکړو. پسترګو قبضیت مختلف ټولنې په مختلفو تعریفونو باندې تعریفوي. ځینې کتابونه لیکي که چیرته یو انسان په 40 ساعتو کې نه په 6 دیرش یا 8 ساعتو کې یو ځل ډکې متیازې وکړي، دغه حالت قبضیت دی. خو ځینې اورېدونکي زموږ استاد وایي چې ډاکټر صاحب درې ورځې دویم اور از بعد دک میتیاز او تازه ما دک میتیاز می ډیر کلا کی وی دک میتیاز او کول په وخت کې زه درد احساس او موچ کلا کی وی زغ زت الهتون لري چې آیا خو اومده الهتون زمنګ او ساس په ټوله نه کې د هاغه خوړو نه خوړل دی چې د غایته موادو حجم زیات کی زمنګ او ساس او وطنوال باید په دې باندې پوهیږي ک غواړي چې د هضمي ستونزو د قبضیت څخه مخنیوي وشي باید سبزیجات ډیر زیات خوري سابو باید ډیر زیات خوري کمیوه چیرته پیدا کېدل او امکانات یې د پوټکي سره باید خوړل شي د دې سره سره په کافی اندازه باید مایات واخیستل شي ځکه یو نارینه د پاره چې هغه اتلس کالو نه زیات عمر ولري په څلیرش ساعتو کې درې لیټرو نه باید ډیر مایات واخلي خو که چیرته په جنوبي او مشرقي دغه کې خولې او دغه ډیر زیاتې حتی شپږو لیټرو مایاتو ته ضرورت پیدا کیږي او د فزیکي کارونو نه کول زیا په زیاناسته دا هم د قبضیت لامل ګرځېدلی شي نو ټول اوریدونکو ته دا توصیه کوم چې باید حداقل د نیم ساعت نه تر یو ساعته پورې باید په څلیرش ساعتو کې تاسو ورزش وکئ اوبه ډیرې زیاتې واخلئ او هغه خواړه وخورئ چې د غایته موادو حجم هم زیات کړي د قبضیت څخه به مخنیوی وشي
ډیره مننه دوستانو د خبرونې لومړۍ نیمایي دلته په څو شیبو کې پای ته رسیږي په دویمه برخه کې به هم ستاسو ملتیا غواړو په خبرونه کې د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال موږ سره ملمه دی او د سوی هضمي د هضمي سیستم په ستونزو خبرې کې او که تاسو سره هم کومه پوښتنه یې نو ټلیفون وکړئ او د اړوندې ناروغۍ په اړه له ډاکټر صاحب اقبال نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ اوس نو درې بجې دي د درې وجو مهم خبرونه ل ویدا برکی څخه ورو او د خبرونه پاتې برخه هم هیروي